د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشر هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي د ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې برخلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاو. اروپایي ټولنې افغانستان ته د 4 ټنه روغتیایي موادو د لیږد خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یعنی لینار چیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو خلکو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی په وینا خبر ورکړی چې دی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولودیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په اړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه ګرځول شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 1 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایات یې یوه بېلګه ده. مسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو وژل شوی او 2 ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اسلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او 2 روغتون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابهوري چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره له طالبانو د نړیوالو غوښتنې دوام لري.
دا ټکنور کونکي واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د پاکستان د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له 2 ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځنډید.
د معنی د کمښت سره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو، نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سمدستي تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشر هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې له تعلیم څخه محرومې دي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د بشري حقونو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول ښوونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډېرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمېر نجونې د طالبانو پریکړې ناهیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي:
کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کوي نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هره ورځ ما د کور مخ ته تېرېږي، زه ډېره ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازارېږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې.
په غزني کې د مریم په نوم د دولسم ټولګي زده کوونکي له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تسلیم کې لاهو شولې. خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خو د پرانیستو په ورځې بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې د بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت غبرګون وښود. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوې غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر خلاصون ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي هم د زده کړو د نامعلوم برخلیک له کبله اندېښمنې دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو له ډلې ده چې طالبانو یې پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره پریدنه کې چې په چین کې شوې د ټولو خزینه ښوونځیو پر خلاصون ټینګار کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبری کنفرانس کې وویل:
خغلی دکتور امیر عبداللهیان هلته په ډیر صراحت له طالبانو سره په لیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي واوسي.
په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه له غبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکي ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نه سي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بېوسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقونو والی کمیشنری پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوې ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو حکومت د پاسپورتونو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وزنداوه.
پاسپورت ریاست لوري څو ځلې دا اعلان وسو چې پاسپورتونو د ویش لړۍ به پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
قدر بن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په دې اړه یو راپور لرو چې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو ترڅنګ بخپور شي، خو اوس ورځو د پاکستان اړوندو مسایلو ته. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به نن د پارلمان د انحلال او د صدراعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د سترې محکمې بحثونه په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې وځنډېدل. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبه له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسیون په غوښتنه غونډې کوي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان یې کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبه په ورځ د ستر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایه اچول کېدې، چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. د پریکړو اپوزیسیون ګوندونه پارولې دي او قضیه سترې محکمې ته راجع کړې ده. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې سردی اعظم و، تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست سردی اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقی پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نشت په اعتمادې له مخې پریکړه وکړي. د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کومې اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیزه نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. پاکستان هسې هم له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګرېوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکېچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت د امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون یو امریکایي ډالر په 115 پاکستاني روپۍ تبادله کېده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات ولایتونو کې د دوو نیول شویو خبریالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. په کندهار کې د ملت رادیو د مسؤول بسم الله و تندوست او په هرات کې د سیمه ایز خبریال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤول بسم الله وطن دوست نیولی، خو لا یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي. د بسم الله وطن دوست د مېرمنې ورور محب الله عبیدی د سېشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی. لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست مېرمن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي وو چې هغه د خپل کور یوازینی سرپرست او د ګټې وټې سړی دی.
نور خبرې اعلان هم سره نیولي وو، بعد هغه غره ایلاس وله او دوی دروسه پورې بنجې دي. موږ ته خبر رالی چې کابل ته بیولې دي، په کابل کې دی اوس.
هرات میشته خبریال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. اوس د نوموړي یو خپلوانه شکریا مشعل ازادي راډیو ته وایي کورنۍ د هغه بې برخلیک وضعیت اندېښمنه ده.
طالبانو ویلي چې هغه د روزي په لومړۍ ورځ آزادوي، ولې داسې مهال چې له روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشې کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبریالانو د آزادېدو په اړه حدس روان دي.
په کندهار کې خبریالانو ته د ورکړل شوي ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه لا هم معلومات نشته.
واکته د طالبانو رسیدو وروسته د خبریالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبریالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. دې ټکي نه یوازې د خبریالانو د کورنیو اندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبریالانو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوو نیول شویو خبریالانو په اړه د طالبانو د نوی چارو وزارت نظر واخلو، خوایندویانو یې جواب را نکړ.
د روژې له را رسیدو سره په ځینو جمعتونو کې مخستان او پیشلا مې محله او همدارس د ورځې په جریان کې ځینې ملایمان په لاوډ سپیکرونو کې واز کوي یا نور دینی مسایل بیانوي، خو ځینې نور دینی عالمان بیا وایي چې په لوړ غږ په لاوډ سپیکر کې واز د دینی مسایلو بیان یا د ترانو غږول خلکو ته مزاحمت دی او له اذان پرته د لاوډ سپیکرونو غږ باید یوازې همره لوړ وي چې د جماعت په احاطه کې واورېدل شي او په کورونو کې خلکو ته مزاحمت ونه کړي. په دې اړه د کندهار د ارشاد حج او اوقافو ریاست ته منصوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جوماتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوې دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه تاسو پوښتلی وی چې ستاسو په سیمه کې مخستان پیشلمای محل او د ورځې په جریان کې د لوډ سپیکرونو له لارې په جوماتونو کې د ویناو، ترانو او وازونو غږ آیا د خلکو تر کورونو رسیږي او که رسیږي په اړه یې ستاسو نظر څه دی؟ دلی په دې اړه ستاسو ځینې نظریات دلته وړاندې کوو. عبدالحق صدیقي لیکلي، موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایي چې مه یې غږوه، سمدلاسه د کفر ټاپه در باندې لګوي او بخښي. شهاب زدران وایي دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پیشلمي په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، خو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واز کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکي، زموږ تر کورونو دا غږ رارسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو لاوډ سپیکرونه باندې ساز او سرود لګېدلی وي او ټول چم ګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکلي، د قرآن شریف د تلاوت اورېدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته بې وخته تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرامو ته حلال وایي کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا عبدالعلیم غزنوی چې زه نه پوهیږم دا املایي تیروتنه ده او که همدای نوم دی، دی لیکي چې سهار مهال د قرآن کریم له ژباړې او د ماخوستن له لمانځه وروسته د احادیثو له بیان پرته چې هغه هم یوازې د قوي دینی عالمانو لخوا وي، په لوړ غږ د نعتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګول شي، ځکه د ده په وینا خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګېږي. او خان شالی کلی چې تلاوت چې په لاوډ سپیکر غږول کیږي له جوماته بهر خلک په خبرو مصروف وي او غوږ نه ورته نیسي، نو د قرآن کریم بې عزتي کیږي، ځکه نو تلاوت ته باید غوږ ونیول شي. نو ښه خبره دا ده چې په دومره اندازه وي چې یوازې په جومات کې واورېدل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادی راډیو اوري. ازادی راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به نوریاس نوری د نورو مطالبو د وړاندې کولو لپاره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. د موضوع جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلېدو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یوه نوې برید ته چمتووالی نیسي. د د په وینا له کیفه بهر روسي ځواکونه تنظیمي شي او هلته مهمات سره راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي روسي پوځیان تورن کړي دي چې لږ تر لږه 300 ملکیانې په بوچا ښار کې وشلې دي او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او ویې ویل
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دي لیدلی چې پېښ شوي دي، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتېری دا سیمې ونیسي، زه وېرېږم چې دوی به ډېر ډلهییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي، او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بېلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نورې وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوې ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیک چارې دې برخې ته موزنو ریاست نوې هرکلی کوم. پرون د 20 میلیون امریکایي ډالرو یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي، متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کوم لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کېږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډیره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګېدلي؟
لومړی خو باید ووایم هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یادا چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هرکلی وړ دي، باید هرکلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لنډ خبر د دې په تړه ورکي، هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سرای کې سرچینو خبر ورکړی چې اوسمهال د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. که دا خبره سمه وي، د افغانۍ د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولی شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه ده د اوسني حکومت په وړاندې، او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده که چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزه نشو کړلی او دا د کمښت ستونزه هم داسې تداوم پیدا کړي، اغیز به دا وي چې په بازار کې به د نورو هیوادونو اثارو ته د چلغ زمینه برابره شي او افغانۍ به د پیسو له دایروي جریان یا منی سرکولیشن څخه بهر شي، چې دا په خپله پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولی شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولی، او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیراتو او اغیزو نه بې برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډیره ستره ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنی حکومت او د افغانستان بانک حل لارې ولټي او اقدام وکړي.
او وروستۍ پوښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري؟ او که شته داسې یو پلان، د دې کار به ګټې او تاوانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنی حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ییز او نړیوال رسمیت پیدا کړي. ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغې د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول، نو کله چې هغه حکومت څه قوت شوی ده د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چېرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکي وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرني اثار په وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکی
دوی لاری دی پا افغانستان کی یا لو جرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات و تلاس رسای دی دوی خوندیتو پاوزین نوری ستونز شته شو دوی
بشری حقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی ندیره برخه تشکیلوی موږ مسئولیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن و معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د اتلو لپاره باید لوی لارچ پر لغمان کنړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي وهي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې د جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی و نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي باید د کوردر تیتین سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلوي جوړول ډیر اړین دي د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواوو یو څه کار شوی دی خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړی دي د منډول اوسیدونکي یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان نشارکت کوي درې ولایتونو نتیریږي بیا خپل مرکز ته ځي تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې لس زره د یو نفر کرایه کېږي د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوي دي د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزي نورستان سره وصلوي اوس ځنډیدلی دی بیرته د غربي نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پیل او پای ته ورسیږي
د نورستان بل اوسیدونکي محب الله وای له خپلې سیمې چې پارون ته ځي نو له ډېرو لوړو ژورو او خطري لارو تیریږي او له هغه وروسته ځانونه پارون ته رسوي
د مرکز سره موږ تګ راتګ ډېر مشکل سره تمامي کې د درې ولسوالۍ ولسوالۍ منډون د دواب د نورګرام دی موږ چې کومه لار طی کوو همدغه د مرکز رسېدلو لپاره اول لغمان ته ځو بیا جلال آباد ته ځو بیا کونړ ته ځو بیا نورستان ته ځو چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولله ته رسېږو کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزه به حل شي
په نورستان کې چارواکي هم چې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو له امله یې لسګونه کیلومتره مزل سلګونه کیلومترو ته اوږد شوی چې حکومتي مسؤلین او ولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
کوردر تیتین سرک چې 6.5 کیلومتره اوږدوالی لري د نورستان لپاره حیاتي ارزښت لري غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي که دغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي د نورستان او کابل ترمنځ 6.5 کیلومتره فاصله لنډیږي کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تقسیم کړي موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دری دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي په تیرو دو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکي د لارې نشتون له مرکز پارون لرې نه دي ساتلي بلکې د ختیځ نورستان اوسیدونکي هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسولو لپاره له 200 کیلومتره زیاته کنډو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپلې ستونزې چارواکو سره شریکې کړي
او اوس هم ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو
اسدالله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه مې دا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل ته راشي تر څو افغانان د دې بد وضعیت څخه راوژغورل شي اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي نو حتمن به موږ د دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو نور دغه شوق غواړم د الله په معنی
بله السلام علیکم زه نور محمد پکتیکا ولایت بارونه خبرې کوم زما دایي پیغام دی وروره هلته خو ګرانی ده سمندونه دومره ګران دي، روزه د خال بیچاره غریب دي، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، د هغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یا مال شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي، هغې په سامان باندې دستخی مري، هغې درد تکلیف او هغه ته رسېږي او هم ته رسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و. ز نوری است نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. میرمن بار وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. طالبانو د خپلې ژمنې په خلاف د وري په درېیمه نیټه تر شپږمو ټولګیو د پورته نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاوه. اروپایي ټولنې افغانستان ته د څلور دیرش ټنه روغتیایي موادو د لیږد خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیس لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلی دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زیلینسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو یو څلوېښت ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یې یوه بېلګه ده. مسکو ویلی دی چې پوځیانو یې په بوچا کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو یې وژل شوی او دوه نور یې ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وای د برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو لپاره د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر یو ځل بیا پرون وځنډاو، یو شمیر کسان چې غواړي پاسپورت واخلي وایي چې د پاسپورت ریاست ته له ډېرې مراجعې نور نو ستړي شوي دي. تمه وه چې پرون د وري په شپاړسمه د پاسپورټونو د جوړولو لپاره د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست اعلان وکړ چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار د راتلونکو ورځو ته پاتې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د پاسپورټونو یو شمیر غوښتونکي وایي له دې چې پاسپورټ اخیستلو ته ډېر په تمه پاتې شول، نور یې د صبر کاسه په نس کورېدو ده. لودی ځینې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډېرو مواردو کې ترې پیسې غوښتل کېږي. شفیق او شکرالله چې غواړي پاسپورټ جوړ کړي ازادي راډیو ته وویل
پاسپورټ پاسپورت ریاست لوري څوزلي د اعلان وسو چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که می ریاست پاسپورت فعال کنن.
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورتونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
کابل میشته زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورت نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
ټاکل شوي وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو اپات فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمې اخیستې وې د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو. ټول مرکز ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
آزادی او اوریدونکی د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریښي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي یې ځنډولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیرې پرېښودل ورته جبري کړي او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنې هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنې تر ډېره کومه ستونزه نه ګڼي، خو وایي جبري کېدلې دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړې او په همدې اړه ورسره غږېدلې یو. خو راځئ پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو محترم او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پریږدم. د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلي سیمې نه او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو نه چې زموږ په علاقه کې د عزیز خان قصب په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې زموږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼمېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. په سلام پر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت یوسف خیل وسوالنه ته پیغام پریږدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځیو ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس علم زر اجازه ورکړي.
سلام علیکم. هیلی سلامونه ومنې. ابل ورځ ما خبرې وکړې د ما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې که څه نقل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه اردو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې نیم دغه نهشته دونې کرډیټ نهشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره. نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي که دا خاص پر موږ باندې ترتلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دې نه راپاره یې
دغه خلک را پاریږي، دولتونه را پاریږي، موږ څخه مرستې ور بندېږي په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کوي د اولین ګټ کېږي چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو انشاءالله دا میاشت دپاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوندي و په خدای په امان. زموږ نیکې هیلې ډېرې سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم زما خلیل خان یم د ځبن ولایت نظام ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره ساده طالبانو د ګلتو اوړو چارواکو په مسیر اندا د چې دا د انجینو مکتبونه خلاص کړي تر څو موږ یوز افغان کوي چې دا د تاکي نعمت پر کومې نسیا وروره تاسو وګورئ دا د ساجن کاڅه چې موږ په وطن کې د پخواس په دې کمزوري حالت کې روانه و او اوس هم دې په دې باندې ورګوي. نو دا کاڅه چې فکر کوم چې دې څه پر تراکته شي نو که دا رقم اعمال طالبان ترسره کوي نو دا زما په فکر د طالبانو او د ولس تر مابین به یو لوی واټن یو لویه فاصله رامابین شي چې طالبان اوس چې دا هله بیا څه حکومت کوي ده طالب چې دا ولس زلومي کې ځای پیدا کړی دی نو دوی داسې کار نه کوي.
السلام علیکم د خوست ولایت نه در سره په اړیکه کې یم. د طالبانو چې کوم ښوونځي تړلی دي دا حالي کاری دی خارجیانو سره ده چې په رسمیت هغه نه پېژني نو د هغه خارجیانو غچ له موږ نه اخلي. نو هیله مو دا ده چې د خارجیانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي نو ښوونځي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجیانو باندې نو موږ دې د هغې دپاره سپر نه ګرځوي. نو هیله مو دا ده چې د نجونو او هلکانو ښوونځي واړه خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم.
طالبانو په دې لنډ وخت کې د خلکو په سرونو حکومت کوي، بلکې نه د خلکو په زړونو حکومت کوي. چې کله مامورین دولتي مامورین خپل کارونو ته ځي نو دوی په دروازو کې درې چې د ګیره دې نشته ده او خولۍ دې نشته ده او ډېر مشکلات یې را ایجاد کړي دي. نو نه پوهېږم چې دوی په کومه ټولنه کې اوسېدلي او په کومه ټولنه کې دوی ژوند کوي. یا دا خو ډېر سخت حالت دوی په افغانستان کې د افغانانو سره شروع کړی دی. نه پوهېږم چې دوی دغه مملکت نه اخلي، هغه مملکت چې دوی پکې د دوی کورنۍ وسم پکې اوسېږي دا غینه دوی د الګو اخلي. دلته د یو خوا د غربت حالت ورس تر بلې زیاتېږي او د بلې خوا نه دوی بس د افغانانو سره داسې بد چلنونه شروع کړي دي. مکتبونه بند کړل، ډېر زیات محدودیتونه لګولي، رسنۍ بندې دي، څوک د ډار څه شی ویلی نه شي.
دغه سی کارونه باندې طالبان غواړي چې څوکړي نه پويګم ځکه د ډیر افغانانو زړونه په دغه کار باندې مات کړ او په د سورج کې نور محدودیتونه ولګول چې د ګيري خیل بند کړي او نور هغه. نو په دې باندې دوی خلکو زړونه ماتې دوی به د سی کارونه وکړي چې خلک ځان تر جذب کړي ترڅو د دولت نور پرمختګ وکړي. دوی خو په دې وړو وړو کارونو په سیګرځي باید نور غټي کارونه وکړي، خلکو ته کارونه پیدا کړي، پروژې پر مخ ویسي.
چې د کوم ځای اوسېږو د ساحه کې د ننګرهار پارمیډې سیمه کې بیسد ولسوالۍ او دې کې بس نه پناه کې والیبال هم دا سپورتي سیالۍ کرکټ دا ټول بند کړي دي. نه پناه غچتا یا مزاحمت کوي مونږ ته یا بل څه کوي یا بل څه کوي په یو نوم او په بل نوم او نه پناه ته راځي د خلکو په حجرو باندې د خلکو په دیرو باندې نول شخصي حالې موبایل چیک کوي چې دا تاسو پکې ناروا چې ګوري تاسو دا کوي فیسبوک کاروي یوټیوب کاروي او دا مکه وي دسي وکي وکنه تاسو به برخوځي قانوني وشي تاسو وړو او زیته او دا دی واغله او راځي نه پناه که بس خلکو وجرو ته ډایرکټ نه نوځي په یو نو په لومه باندې تلاشي اخلي چې تاسو نه شي کوک تاسو برخوځي دا شي نه مونږ نه کو او چې کوو راځي نه معلوم دی اخله کې چې کوي هغه پسې نه وردی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د انجونو د خوندزیو د بندولو او د غرازمو د زینو نورو هغو ستونزو پاړه پریخي و چې تاسو پکې د طالبانو لکړنو خوښ نه وي. موږ په همدې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه کړې. له ښاغلي مهاجر نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې په ظاهره د کندهار له غونډې وروسته د دوی اقدامات یو څه ګړندي شوي یا زیات شوي دي.
امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لومړی ورځ چې تاسیس شوی د لامل ورځ نه هڅه مو دا ده چې د ټولنې اصلاح او یو اسلامی ټولنه برابر کو څنګه چې له اسلامی ټولنې سره او له اسلامی جامعې سره مناسب وي. خو لتیرو شپاګو یا و میاشتو راهیسې موږ داسې څه نه دي ترسره کړي چې له خلکو سره مزور یا زیاتی یا تهدید یا راټنه ترسره شوي وي، بلکې په هغه توګه لکه څنګه چې د اسلام دین مبین وایي په هماغه توګه له خلکو سره پرمخ تللي وو. د کندهار غونډه د دې لپاره نه وه جوړه شوې چې د امر بالمعروف وزارت ته دا دنده وسپاري چې تاسو کارونه تیز کوي یا جبري کوي یا له خلکو سره د زور لارې کار واخلئ. دغه مجاهد صاحب په هماغه وخت کې ویلي دي چې نورې غونډې د وزیرانو شورا وي دا ځل هلته جوړه شوې وه، امیرالمومنین له طرفه خپلې سپارښتنې هغه تر هغوی پورې اړه لري، خو یوازې دا نه و چې دغه لپاره جوړه شوې وه. د امر بالمعروف وزارت دا مسؤلیت لري، دا یې خپله کړنه وظیفه ده او دنده ده چې د جامع اصلاح په سمه توګه راولي. نو د همدغه لپاره موږ یوه میاشت وړاندې دولتي ادارو ته یو مکتوب لیږلی وو او هغه مهال مو ویلي وو چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې موږ راځو او پلټنه کوو چې څومره اندازه عمل پې شوی ده. اوس میاشت پوره شوې وه، د هماغه په اساس باندې لاړلو، خو چونکې له حکومت مو ځکه شروع کړله چې که چېرته حکومت اصلاح وي رعیت په خپله ځان کې اصلاح راولي، او که چېرته حکومت کې اصلاحات نه وي نو په رعیت کې بیا موږ په څه ډول باندې اصلاحات راولو. نو شروع مو له حکومت کړې ده. په حکومت کې مو هم یو مورد حجاب ویلی، حجاب یو قرآني او الهي امر ده، فرض ده، هیڅوک مخالفت دی او مسلمان په توګه باندې نه کوي او نه کوي شي. نو د حجاب مو ویلي دي، د ګیرو په اړه خلکو ته توصیه کړې ده، ګیره یو واجب عمل ده د احناف په مذهب باندې، چونکه د افغانستان په سلو کې 98% ولس چې دغه حنفیان دي د احناف مذهب باندې ګیره یو واجب عمل ده، پرېښودل واجب دي، لپاره وروسته د واجب حکم ده. نو د همدې په اساس مو خلکو ته ویلي دي او دغه مو توصیه ورته کړې.
بلې، او تاسو چې مسؤلین مو وزارتو ته تللي و تیرو څو ورځو کې ځینو کسانو شکایتونه کړي ازادي راډیو ته چې دوی حتی له کاره را ګرځولي دي او تهدید کړي دي، بیا دوی تللي بیرته له بازارونه خولۍ اخیستي او د ګیرو لپاره هم ورته وخت ورکول سوی، هغه کسان چې ګیرې نه درلودې، آیا همداسې و په همدې تنده لهجه او کنه فقط بیا هم سپارښتنه وي؟
تاسو به کېدای شي نن له ځینو رسنیو لیدلي یا به کېدای شي وروسته دغه راپورونه نشر کړي، ځینې رسنۍ نن تللې وې یو څو ادارو ته چې د امر بالمعروف او نهي المنکر کارمندان ځي، دوی هم ورسره تللي وو چې هلته یې له کارمندانو سره څه ډول سلوک کړی. هیڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده په سر کړې نو ته دندې ته مه راځه، هیڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده په سر کړې نو ته منپاکې ته دندې ته نه پرېښودل کېږي، بلکې عامه توصیه ورته شوې له یو مسلمان په توګه باندې او د یو عالم په توګه باندې، د یو مسول په توګه، د یو حاکم په توګه باندې ورته ویل شوي دي چې ګیره یو واجب عمل ده، ګیره پرېږدئ، او حجاب یو فرض عمل ده، بې حجابه ښځه باید چې دندې ته مرانه شي او یا وزارت ته مرانه شي.
بله، او مهاجر صاحب فکر کوي که دغه سپارښتنې ونه منل شي یو دولتي کارمند دا سپارښتنې ونه مني نو حتما به هغه هم له دندې لرې کېږي، نو فکر کوم وروستی دریز به همدا وي.
یو مسلمان خور چې مسلمان وي او الهی احکام ته درناوی ولري، هغه ځان لپاره حجاب عار نه بولي، بلکې ځان لپاره عزت بولي، او په اسلامي نظام کې هغه نه خای لږه سره چې اسلامي نظام کې په یو اسلامي حکومت کې دند تر سره کې هغه دی به حجاب راځي، نو موږ دې ته نه مجبور کیږو چې یو څوک دې به حجاب راشي او هغه دند نه او بس ځکه یو افغان سره دی یو مسلمان خور سره درس خای چې بغیر زموږ لویل نه دی هغه حجاب عملي کی، او ان شاء الله دیا اکلا باندې تر ډیر حدا پورې، بلکې زدا چې وایې شم چې نه نوی پیسه ده عملی شوی هم ده
مونږ ته مجلس ما پښتنه د هغو دولتي کارمندانو په اړه چې نارینه دي او دوی احیانا مثلا د غوسپارښتنو ته پام نه کوي، مثلا ګیره بیا هم لندوي او یا خري، دوی سره بیا څه کوي؟ همداسې له داندې به منفکېږي؟
تر اوسه پورې د داندې د منفکېدو تصمیم او پریکړه نه ده شوی، اوسه پورې مې توصیه ورته کړې دا چې وروسته څه کېږي هغه به وروسته ته پرېږدو.
ماجر صاحب یو بله پوښتنه چې اوریدونکو کړې ده هغه دا ده چې وایي په ځینو ولایتونو کې مثلا په ننګرهار کې د امر بالمعروف کسان په شخصي حریم کې مداخله کوي، راځي مثلا مجالسو ته، کورنیو ته ټلیفونونه چک کوي، سره له دې چې د طالبانو له مشرتابونه چې موږ کومې خبرې اورېدلې هغوی همیشه توصیه دا کوي چې د خلکو د خصوصي حریم درناوی باید وشي. فکر کوئ دا خپل سری ولې ترسره کیږي؟
نه دا زه نه تاییدوم، بلکې د امر بالمعروف وزارت رسمي ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري هغه که د امر بالمعروف کارمند وي او که عام مجاهد وي یا د بلې ادارې کس وي چې د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، او هلته یو له غوښکه د شاو خلکو شخصي حریم چې ښودل شوی یو همدغه موبایل هم پکې اچوي چې څوک نشي کولی چې د یو چا موبایل د واخلي او په هغه پېښي چېرته یو امنیتي پېښه رامنځته شي، په یو چا باندې شک وي، نو غوښکه موبایل وکتل سي هغه ترې استثنا ده، که نور په عموما کې هېڅ داسې څه نشته کولی شي هېوادوال چې په هر ځای کې داسې څه ترسره شي. زموږ د امر بالمعروف وزارت رسمي شمېرې چې دي هغه نشر شوي دي، په دې اړه باندې کولی شي چې په ازادانه توګه باندې خپل شکایت شریک کړي.
بله، او له تلیفوني شمیرونو علاوه تاسو نور داسې د شکایتونو د اورېدو کوم بل سیستم هم رامنځته کړی که دغسې کسان مخامخ کېږي، زورول کېږي چې هغوی خپل غږ تر تاسو در ورسوي؟
هو، په هر ولایت کې زموږ د سمې شکایتو مدیریت ده، کولی شي هېوادوال چې په ازادانه توګه باندې هلته ورشي خپل شکایت شریک کړي. ایمیل ادرس موږ لرو او د واټساپ نمبرونه شته، د ټلیفون ساده شمېرې شته، دا مو ټول هر څه خلکو سره شریک کړي دي او خلک کولی شي په آزاد توګه باندې خپل شکایت شریک کړي. یوازې د امر بالمعروف کارمندان نه، بلکې د هرې دولتي ادارې کارمند چې یو چا سره ناسم برخورد کوي هغوی کولی شي په آزادانه توګه باندې خپل شکایت موږ سره شریک کړي او موږ یې بررسي کړو.
بله ماجر صاحب، یو بله موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو هغه دا ده چې په افغانستان کې د امریکا غږ، بی بی سي او دوچ ویلې پر تلویزیونی خبرونو بندیز ولګېده، که څه هم هغه مهال موږ رسمي ځواب ترلاسه نه کړ چې د طالبانو دریسته وو، اما داسې ویل کېدل چې دغه رسنیو د امر بالمعروف وزارت سپارښتنې نه منلې. رښتیا هم همداسې و چې دغه تلویزیونونه بند شول او کنه خپل د طالبانو د رهبرۍ بله پالیسي وه؟
دا چې دغه مسله تر ډېر حد پر تر اطلاعات فرهنګ وزارت پورې تړاو لري او بندې شوي هم د ویل طرفه دي، خبر دی چې په دې اړه باندې هغوی جواب وایي، هغوی سره اړیکه ونیسي.
او دغه تفریح ځایونو ته د پارک طرحه خو حتما تاسو ورکړې ده، د دې فکر کوي اړتیا څومره و په دې شرایطو کې؟
دا چې د افغان ټولنه یو داسې کلتوري او اسلامي ټولنه ده چې په کې هر شی باید چې تر اسلامي شریعت سره موافق وي، او په دې وروسته کې په پارکونو کې د خزینه او د نارینه او خلط دا له اسلام سره او شریعت سره پټکار کې وو، نو له همدې عمله د امر بالمعروف وزارت د زموږ د خویندو د عزت د ساتنې لپاره، زموږ د خویندو د آبرو او د عفت د ساتنې لپاره دا درکړه او وی پتیله چې باید چې د خزینو د عزت د خوندیتوب په خاطر باندې دغې لپاره ځانګړې ورځې انتخاب شي او د نارینه لپاره ځانګړې ورځې. او دا یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې دا په نورو هیوادونو کې هم داسې شته، یعنې دا په ښځو باندې کوم محدودیت نه بلل کېږي او نه خلک بولي، بلکې عام ولس د دغه نه ډېر هرکلی هم وکړ.
او تاسو له هم مهاجر صاحب ژمن یې چې ستاسو د وزارت کړنې به همدغه د توصیو تر چوکاټه پورې محدودې پاتې کېږي، په جبر به څوک دغو کارو ته نه هڅوي یا نه مجبوروي؟
ځینې داسې شیان وي چې هغه فرض وي، واجب وي، هغه خو باید چې عملي شي، او ځینې داسې شیان چې مستحبات او مباح په هغه کې هغه موږ خلکو توصیه کړو.
بله، او مهاجر صاحب یو بحث دا هم دی چې د اسلامي امارات یا د طالبانو له ادرسه چې کوم اعلامیه راځي، خصوصا د امر بالمعروف په اړه باندې دا ملاحظه وي چې له کوم ادرس نه دغه اعلامیه راځي، آیا کومه شورا هم شته د وزارت په مشرتابه کې، یا داسې یوه شورا هم شته چې مثلا د طالبانو په مشرتابه کې وي او دوی دخیل وي د دوی نظریات په دغسې پرېکړو کې؟
د امر بالمعروف وزارت عموما یو دینی اداره ده او یو علمی اداره ده، هر امر چې راځي، هر فرمان او هر حکم چې راځي هغه شریعت ته په کتو، قرآن او حدیث ته په کتو، یا اجماع ته په کتو، د یا قیاس ته په کتو د هغه مطابق راځي. داسې خپل سره شی نه چې هغه له شریعت سره په ټکر کې، یا د علماو له اقوالو سره په ټکر کې، یا د علماو له نظر سره په ټکر کې.
او د انجونو د ښوونځیو پر موضوع کې لکه تم شو، په ظاهره د حجاب له کبله د انجونو ښوونځي وځنډېدل.
دا مسله که څه هم تر وزارت معرف پورې تړل ده یا د اسلامي معرف تر مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب پورې، خو مجاهد صاحب چې کومه ورځ د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ویلي وو، په هماغه ورځ ویلي وو چې بند شوي نه بلکې معطل شوي دي ښوونځي، او دا معطل کېده چې دا په ډېری هېوادونو کې داسې راغلي دي چې کله د ښځینه او نارینه وو دواړه ښوونځي تړل شوي، کله یوازې د نارینه وو تړل شوي، کله یوازې د ښځینه وو تړل شوي. نو دا کومه د اندېښنې وړ موضوع نه ده، دومره ده چې نړیوال یا دومره جدي واخلي یا کور دننه هېوادوال جدي واخلي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422111415. شمیره بیا وایم: 00422111415.
ولی پکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے تیر پسلے پیارا ترا سن شلے تیر پسلے پیارا ترا سن شلے تچیل خندانا تکشنا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے چیل خندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے شمس په تصور کې چیراګی رشه شمس په تصور کې چیراګی رشه شمس په تصور کې چیراګی رشه خواګ سندرا په نغمه شولې دومره زر په سواندې غوسه شولې خواګ سندرا په نغمه شولې دومره زر په سواندې غوسه شولې دومره زر په سواندې غوسه شولې ولې په کتول ما خفه شولې دومره زر په سواندې غوسه شولې دومره زر په سواندې غوسه شولې دومره زر په سواندې غوسه شولې